درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. د دې سات خبرونه درته ز نجیب امیر وړاندې کوم. مخکې در دې چې د ریپورټونو تفصیل درکوې، سره مومن را سره په سټوډیو کې دی، تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
اول د مهم خبر نو لنډیز. د خیبر پختونخوا صوبې په پارهوتی مردان کې د جینکو یو های سکول سره نږدې بم چاودنه شوې. په بلوچستان صوبه کې د امنیتي سرتیرو او د یوې بلوچ ملت پاله ډلې ترمنځ نښتو کې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. او افغانستان وایي دوی د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو لپاره پاکستان ته یو سرکاري پلاوی استوي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا صوبې په پارهوتی مردان کې د جینکو یو های سکول سره نږدې ایښودل شوی بم چاودلې دی چې پکې یو پولیسوالا وژل شوی او اته نور چوبل دی. د پیښې په اړه د مردان ضلع کمشنر محمد عادل مشالې ته وویل د چاودنې وروسته پولیسو سیما په خپله ولقه کې اخیستې او جوبل پولیس د مردان هیډکوارټر اسپتال ته وړل شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد منظوري ورکړې چې پکې د هغه سیاسي ګوندونو غندنه شوي کوم چې په ملک کې په غیر قانوني توګه بدلون راوستل غواړي. په دې قرارداد کې د عوامي نیشنل پارټۍ او پیپلز ګوند په ګډون نورو سیاسي ګوندونو ژمنه کړې چې کوم خلک حکومت او حکومتي ادارې کمزوري کول غواړي د هغوی به په سیاسي توګه مقابله کوي. په دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې د صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بلور ویلي د دې قرارداد وړاندې کولو په وخت د مسلم لیگ نون او پی 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 شیر پاوډلو غړو واکا وټوکړو. د پاکستان د بلوچستان صوبې په چمالنګ سیمه کې د امنیتي سرتیرو او د یوې بلوچ بلتون پاله ډلې ترمنځ په نښتو کې د یو میجر په ګډون 14 امنیتي سرتیري وژل شوي او 10 نور جوبل دي. دا خبر د بلوچستان د ملیشیا ځواک لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلی. د نښتې د اتوار په ورځو د موساخیل او بارکان ضلعو په پولو هغه وخت شروع شوي کله چې د یوې بلوچ بلتون پاله ډلې وسلوالو د اف سي سرتیرو په یوه کیمپ د راکټو بریدونه وکړل. امنیتي سرتیرو په ځوابي کاروایي کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو دعوه کړې. بلخوا بلوچ لیبریشن آرمي په نامه یوه بلتون پاله ډلې د دې بریدونو پړه پر غاړه اخیستې او دعوه یې کړې چې دوی 40 امنیتي سرتیري وژلي دي. افغانستان وایي دوی د سولې د عالي شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو لپاره پاکستان ته یو سرکاري پلاوی استوي. د افغانستان ولسمشر ویان ویلي دي په دې وفد کې به د افغانستان د دفاع او کورنو چارو وزارتونو او د استخباراتي ادارې چارواکي شامل وي. د پاکستان د بنو چارو وزارت ویان دي د دې خبر پخلی کړی او ویلي دي چې د دې وفد د ورتلو نیټه هم ټاکل شوې. د روان کال د ستمبر په میاشت کې د ربانی د وجلو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هلې ځلې ودرېدې. افغان چارواکي وایي چې په برهان الدین ربانی ځانمرګي برید یو پاکستانی ځانمرګي خړې وو او د دې برید منصوبه هم په پاکستان کې جوړ کړی شوې وه. د خیبر ایجنسی په بڑا تحصیل کې ناڅرګنده کسانو یو بل سکول په چوونکو توکو سره الوزولې دي. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل چارواکو له مخې دا پیښه تېره شپه ناوخته رامخته شوې خو چاته پکې څه مرګ جوبله نه ده اوختي. د خیبر ایجنسی د تعلیم چارواکو د وینا سره سم په دې سیمه کې په بمونو سره د الوزول شوو سکولونو شمېره او یا ته رسیدلې ده. د افغانستان د کورو چارو وزارت خبر ورکوي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په کمبو سیمه کې د طالبانو یو لوی مرکز د امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې له منځه وړل شوی دی. په دغو عملیاتو کې د طالبانو 40 کسان وژل شوي هم دي چې اوه پکې د طالبانو لوړپوړي قومندانان دي. په اعلامیه کې راغلي له 4 ورځو راهیسې د افغان پولیسو کمانډو ځواکونو پوز او د نړیوالو ځواکونو لخوا د نورستان ولایت په بیلابیلو برخو کې عملیات پیل شوي چې لا هم روان دي. امریکې د ایران د اټومي پروګرام لواجه د دغه هیواد پر زده نوی بندیزونه اعلان کړی دي. د دې بندیزونو د لارې د تهران د توانی او پیټرولي کیمیایي موادو سکتورونه په نخښه کړی شوی دي. امریکې ایران په غیر قانوني توګه په پیسو لیکدولو باندې هم تورن کړی دی، خو په بیړنۍ توګه یې د ایران د مرکزی بینک پر زده بشپړ بندیزونه نه دي لګولي. د امریکې نږدې ملګرو برتانیا او کینیډا هم پرون د ایران پر زده نوي بندیزونه اعلان کړل. برتانیا ویلي دوی د ایران د مرکزی بینک په ګډون د دغه هیواد د ټولو بینکونو سره خپل ټول کاروبارونه بندوي. د برتانیا د مالیې وزیر جارج اسبورن ویلي دا پړومبی ځل شوي چې دوی د یو ملک د ټولو بینکونو سره خپلې اړیکې شلولې دي.
We are ceasing all contact between the UK financial system and the Iranian banking system.
دا وایي موږ د برتانیا د مالیه نظام او د ایران د ټول بانکونو نظام ترمنځ رابطه بندوو. موږ دا په دی وجه کوو چې په نړیواله توګه داسې ثبوتونه دي چې د ایران ټول بانکونه د پوځي اټومي وسلو په جوړولو کې مرسته ورکوي. موږ دا هر څه یوازې د نړۍ نه بلکې د برتانیا د امنیت د خوندي کولو لپاره هم کوو. د امریکا لخوا په ایران نوي بندیزونه وروسته له دې رامنځته شوي چې د ملګرو ملتونو په رستي رپورټ کې د ایران د اټومي پروګرام د ممکنه پوځي اړخ د پرمختګ په اړه اندېښنې ښودل شوې وې. د ترکیه وزیر اعظم طیب اردوغان د شام ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړی چې د حکمرانۍ ورځې یې په ختمېدو دي. په استنبول کې د خپلو خبرو پر مهال د ترکیه وزیر اعظم ویلي بشار الاسد به تر څه حده پورې په ټینکونو او توپو تکیه وکړي، خو داسې ورځ به راشي چې نوموړی به په خپله څوکۍ په خپله پرېږدي. د ترکی او شام ترمنځ ترنګلتیا وروسته له دې مخ په زیاتېدو ده چې ترکی په شام کې د حکومت لخوا په اولس د تشدد په ډاګه مخالفت کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د استرالام مومن نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې زمونږ ځینې مهم رپورټونه دا دي. په مردان کې 14 شوې ده چې ورکه اتو کسانو ته مرګ ژوبله وختي ده. په اړه ریپورت لرو. د پیښور د ترهګرۍ خلاف عدالت مولانا صوفي محمد د یو پخوانی امنې په وژلو تورن وپیژنده. د پاکستان فوج د وسلوالو طالبانو سره د خبرو لړۍ پیل کړي. په پاکستان کې د موبایل کمپنیانو ته ویل شوي چې د ایس ایم ایسونو څارنه دې وکړي، خو عوام سوي
دا چې کوم اقدام پی ټی او کو زمو په نظر کې خدا لکه صحیح نه دی کنه. یو خو اقدام یو کو آلریډی دمر مسلې روانې دي، څو وخت خلک چې میسج هم کوي نو ورکه وسو چونه کوي.
په کوهستان کې د زمینی انتخاباتو پر مهال میرمنو ته د ووټ اچولو اجازه نه ورکول کیږي.
انتظام قتل پکاره چې ان کیس دا شي چې پولینګ بوت ته چارته کې خزې نه شي تلې، دا اوس زینه دی د الیکشن کمیشن په نوټیس کې راوي چې هغه دی غیدا پاکه ده ځان ته جدا پولینګ بوت تنظیم کوي.
د هاغه ځوان او د هاغه د میرمنې خبرې هم دراورو چې تر هغه غره تری د رزق یوازینی وسیله هم واخیستله.
بس د پوسم نه کوي دا زبوري دا و مې شروع دا کوم تر ما د 10 ملیون شو
چې حکومت دون اسو وسوکي چې د دې خاون علاج مم پیوشي او بچی مم په خپل خود کې دا خو ډیر واړ دي کنه، دا خو د پردو خدمتونو نه دي.
دا کس په شپکدر کې په ځانمرګي برید کې ټپي شوی او کده واده سامان اخلي او ځای د تنوي معلوم نومنګ به درته وخایو ډبګره بازار ته لاړ شه.
اوس د دین شروع دی خلک راځي خو د ماکو په وجه چې کله زیات تر خلک په خبر ته ناراضي دغه چې خلک یې ویږي نو په دې وړ ځم د کار چې کوم نه کارونه مرونه ټول چې کوم نه بسرو ولا سو اسنه.
د دې ترڅنګ اونیس پروګرام موږ او متلونه هم د تلرو تاسو مشال ریډیو ته غوښنیولې راځو د خبرونې د سر رپورت. او رپورت دا دی چې په مردان کې په یو 14 کې اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. دا 14 نن سهار وختي په دغه سیمه کې شوې ده او په ټپي شو کسانو کې ویل کېږي چې د پولیسو سرتیري هم شامل دي. په دې اړه پام وکړئ د غلام غوث رپورت ته.
په مردان کې د جنکو د سکول خوا کې یوې چاودنې له امله یو پولیس والا وژل شوی دی او د دوو پولیسو په شمول اوه نور کسان جوبل شوی دي. دا پیښه نن سهار وختي د مردان په پال هوتی سیمه کې د شاډن بابا مخبري خوا کې د جنکو یو سکول سره نږدې رامنځته شوې ده. د دې چاودنې په اړه د مردان کمشنر محمد عادل مشال ریډیو ته وویل چې په شاډن بابا کې د جنکو د سکول د دیوال سره دوه بمان کې خودلې شوی وو او د سکول چوکیدار په دې اړه پولیسو ته اطلاع ورکړه. کله چې پولیس راغلل او یو بم یې ناکار کړو نو په دې مهال دویم بم وچاودېدو چې له وجې د دریو پولیسوالو په شمول اته کسان جوبل شو او بیا وروسته په دغه جوبلو کې یو پولیسوالا ژوند د لاسه ورکړو.
دا
پدې پیښه کې ټپي شوی کسان د مردان ډیسټریکټ هډ کوارټر اسپیټال ته رسول شوی دی او یو سخت ټپي شوی پولیس والا د پیښور لیډرینګ روغتون ته راوړل شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
پل پلو د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو قرارداد کې په ملک کې د جمهوریت نظام د پیاوړي کولو غوښتنه او په غیر آئینی لارو د حکومتونو د رانسکورولو غندنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ بیا هم د پیښور نه د غلام غوث رپورټ ته.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په اکثریت سره یو قرارداد منظور کړی دی چې پکې پاکستان پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علمای اسلام او پاکستان مسلم لیگ کاپ د هغه سیاسي ګوندونو غندنه کړې ده کوم چې په یواد کې په غیر جمهوری طریقه بدلون واړي. په دې قرارداد کې دې سیاسي ګوندونو ژمنه کړې ده چې کوم خلک حکومت، عدلیه، پارلیمنت او نورې قومي ادارې کمزوري کول غواړي د هغې به په سیاسي طریقه مقابله کولی شي. د دې قرارداد د وړاندې کولو په مهال سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور د اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې وویل: د دې قرارداد په اخلا د اسمبلی غونډې ته خپله وینا کې د جمعیت علمای اسلام حافظ اختر علی وویل:
د جمعیت علمای اسلام د حکومتونو سره د پالیسو په حواله سره اختلافات هغه ډیر شته او په خپل ځای دي. خو دې وخت کې چې کوم د جمهوریت د تحفظ خبره ده، نو د جمعیت علمای اسلام تاریخ په دې باندې گواه دی که هغه د امارتي تحریک دی او که هغه نور تحریکونه چلېدلي دي. همیشه دپاره هغوی د جمهوري اقدارو د فروغ دپاره هغه محنت کړی دی، سټرګل کړی دی او انشاءالله دا به جاري وي.
د دې قرارداد د وړاندې کولو په مهال پاکستان مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ شیرپا وړلي ایم پی ای ګانو د اسمبلی نه واک اوټ وکړو. دا چې مسلم لیگ نون ډلې ولې واک اوټ وکړو، په دې لړ کې د مسلم لیگ نون ډلې ایم پی ای منور خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل:
نو دی خمو ته کم از کم په دې باندې خبرو موقع هم نکړه را چې عربی په دې باندې مونږه تفصیل سره خبرو کوو. زه د خپل پارټي ویو هم ته وویم چې عربی خطره چاته ده، ادا مونږ دوه برداشت کوي نه چې زه ورته وایم چې خطره دی زرداری صاحب نه خطره ده د جمهوریت ته. نو دوه هغه سپورټ کوي چې عربی مونږه مطلب چې عربی نه ټیک ټاک
دی. دا یادونه وړ ده چې په پاکستان کې په هغه خط د سیاسي ګوندونو ترمنځ تود بحث پیل شوی دی کوم کې چې د راپورونو ترمخه امریکایي چارواکو ته ویل شوی وو چې د پاکستان په حکومت کې دی د پاکستان د پوز د لاسوهنې مخه ونیسي او د پوز په کنټرول کولو کې دی د هغې مرسته وکړي شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین قانی چې د مهال په اسلام آباد کې دی، د متنازع خط باره کې خپل وضاحت وړاندې کولو لپاره به نن یا سبا د پاکستان د اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي او له دې وروسته به دا فیصله کولی شي چې آیا دا خط د حسین حقانی په خوښه لیکلی شوی دی او کنه. اورو په دې اکله د اسلام آباد نه زموږ د همکار احمد الله دا رپورټ.
امریکا کې پاکستان سفیر حسین حقانی اسلام آباد ته راتلو وروسته اعلی چارواکو سره ملاقاتونو کې متنازع منصور مولن می مبارک خپل وضاحت به پیش کوي. حسین حقانی د هفتې په ماسختن د امریکې نه اسلام آباد ته راورسېدو او پاکستانی مطبوعاتو تر مخه حسین حقانی در رسیدو وروسته په ایوان صدر کې صدر آصف علی زرداری سره غیر رسمي ملاقات وکړو، ولی صدارتي ترجمان فرت الله بابر د دې ملاقات تصدیق نه کوي. د حسین حقانی کور ودانی او پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی غړی فراناز اصفهانی د سپریم کورټ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې حسین حقانی د صدر آصف علی زرداری سره ملاقات شوی دی او هغوی یې د ټولو حقایقو نه خبر کړل. نوموړي زیاته کړه چې حسین حقانی به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او نورو اعلی چارواکو سره نن یعنی ګل یا د نهې په ورځ ملاقاتونه کوي.
پاکستان کی جمهوریت کے خلاف کام کر رہے ہیں، منصور اعجاز پاکستان کے جمہوری نظام پر ضد کارکوی کلے یو بیان ورکوی او کلے بل زدا ویم چغوی درو وای حسین حقانی ہس یو خط مائک مولن تا ندلی کلے د منصور اعجاز پر ضد بمنگ پاکستان او امریکی کی کیس کو زدا ہم ویل قوارم چدا ڈیرا مهمه معاملہ دا او ددی تحقیقات کے دل پکار دی او کا عدالت منگ راو وختو نو پیش کیدو تا ہم تیار یو
یاد دیوی چر دے معاملے پ حق ل وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہم ویلیو چ حسین حقانی سرا د ملاقات اورست با ہغوی سے فیصلہ کوی چ آیا دے معاملہ کی چوک ککڑ دی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
مونگتا پہ دے پتا لکھونا راولے گئے پوسٹ بکس نمبر 3014 اسلام آباد ددی ترسنگ مونگتا ایس ایم ایس ہم کولے شے پہ دے نمبر بانے 0332533333 او کومنګ ته پیغام ریکارډول غواړي چې مونږه د مشال په نوم خبرونه کې درته نشر کو نو هغه نمبر دی 00322111 مونږ ته خسته پیغامونه راولېږي په دې کې خسته خبرې لیکل شي مونږ ته ټوکی را لګل شي شیرونه را لګل شي سیاسي موضوعات باندې تفسیری کول شي مشال ریډیو با تاسو پیغامونه په دغه خبرونه کې نشر کوي چې د زیارت او د خالی پورس خبريږي اوس هم یو بل رپورت د ترهګر خلاف عدالت د تحریک نفاذ شریعت محمدي په پخوانی مشر د شریعت د تحریک نفاذ شریعت محمدی په مشر مولانا صوفی محمد باندې فرد جرم لګول دي پرون د پیښور په سنټرل جیل کې په دیړه په خصوصي عدالت کې مولانا د قاضي په وړاندې د دې جرم د منلو نه انکار وکړ چې ګینه د پیښور د صوبایي سملې د پخوانی غړي بدیو زمان په وجلو کې لاس لرلو راځي چې په دیړه نور تفصیل په دې رپورت کې وارو
په پیښور سنټرل جیل کې د مولانا صوفی محمد د مقدمه لپاره قائم د ترګرۍ ضد خصوصي عدالت په مولانا صوفی محمد باندې د 1994 د هغه وخت ایم پی ای بدیو زمان د وجنی په تور کې فردي جرم عائد کړی دی. د مولانا صوفی محمد د مقدمه او روانه د پیښور سنټرل جیل په خصوصي عدالت کې وشوه چې پکې عدالت د مولانا صوفی محمد نه پوښتنه وکړه چې د ایم پی ای بدیو زمان د وجنی تورونه هغه منی او کنه. په دې حقله مولانا صوفی محمد د دغه تورونو نه انکار وکړ. په دې باندې د عدالت جج عاصم امام په مولانا صوفی محمد او داغه په ملګرو د بدیو زمان ایم پی ای د وجنی په لړ کې پر دې جرم عائد کړو او د رواني میاشتې په 12مه نیټه د دې مقدمه په لړ کې د گواهانو د حاضرېدلو امر ورکړو. د یادونې وړ ده چې ایم پی ای بدیو زمان د پاکستان پیپلز پارټۍ لاړخه په 1994 کې د شانګلې نه د صوبایي سملې غړی وو. کله چې شانګله د سوات ضلع برخه وه او هغه په 3 نومبر 1994 کې د بونیر سواړی په لور روان و چې د تحریک نفاذ شریعت محمدی کارکونکو د هغه نه غوښتنه وکړه چې د خپل ګاډی نه دی د پیپلز پارټۍ بیرغ لری کړي او د هغه لخوا د انکار نه پس د تحریک نفاذ شریعت محمدی کارکونکو هغه په زور د منګوري اباسین هوټل ته بوتلو او بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ او د تحریک نفاذ شریعت محمدی ترمنځ په ملکن ډیویژن کې د شریعت د نیپاس خبري اترې رواني وي چې یو نامعلومه تن په هغه ډزې وکړي او وی وجلو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
رویټرز خبري اژانس لیکي د پاکستان د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبري اترې شوې دي. خبري اژانس ته د معلومات د طالبانو یو قومندان او په خبرو کې زنو منځګړو ورکړي دي. یو پاکستانی پوځي چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی کړي.
د پاکستان د حکومت یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل دا رښتیا دي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په ترڅ کې هلې ځلې شوې دي. رویټرز خبري اژانس لیکي د طالبانو قومندان د نوم نه خودو په شرط ویلي حکومت ته یې ځینې شرطونه ایښي دي چې د دوی نیول شوي زندانیان دې خوشي کړي. یو پښتون منځګړی ویلي دا خبرې اترې ډېرې مشکلې دي. د رویټرز خبري اژانس له رپورټ سره سم د خبرو اترو مرکز جنوبي وزیرستان دی او دلته د طالبانو یو قومندان ویلي که دا خبرې بریالۍ شي نو دوی به په ټولو قبایلي سیمو کې له حکومت سره سوله وکړي. په لاهور کې د چارو کارپو حسن عسکری رضوی ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې دای له خبرو زیاته هیله نه لري.
ګوره په اصولي توګه خو تاسو د خبرو لارې نه شئ تړلی، هغه خلاصې پرېږدئ، خو په عملي توګه خبرې هغه مهال ممکنې وي چې دواړه خواوې خبرې کول غواړي. خو که په هغو خواو کې یوه خبرې کول نه غواړي یا تر خبرو وروسته بیل شي یا تر تړون وروسته لارې بیلې کړي نو له دې نورې مسلې زیږیږي چې له کبله یې کامیابي نشي کېدی او همداراز بیا د خبرو عمل یا بهیر هم پر مخ نه ځي. په داسې حال کې یا خو معاملې له پوځي لارې حل کېږي او یا هم هر څه پر یو ځای درېدلې پاتې شي. نو په اصولي توګه به د خبرو اترو لار موجوده وي، خو په عملي توګه زه دومره هیله من نه یم چې حکومت به په دې کې بریالی شي.
اصولی طور پر ڈائیلاگ کا آپشن رہے گا لیکن عملی طور پہ مجھے ذاتی طور پہ کچھ زیادہ امید نہیں ہے کہ اس میں کوئی کامیابی ہوگی.
د رویټرز خبری ایجنس د رپورټ تر مخې تر وسه د پاکستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د منځګړو لارې په تیرو دوه میاشتو کې د خبرو اترو درې پړاو تر سره شوي دي خو هیڅ نتیجه مخې ته نه راغلي. حسن عسکری وایي د سولې خبرې به د پاکستان د آئین تر مخې کیږي او په دې خبرو کې تر ټولو لویه مسله د مذهبي ګوندونو ده چې د طالبانو ملاتړ کوي.
ظاهر ہے ڈائیلاگ تو پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں ہو سکتا ہے.
ښکاره خبره ده چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون سره سمې کیږي. د پاکستان د دولت د وجود لاره به خبرې کیږي له هغه د باندې نشي کېدای. خو په پاکستان کې مسله دا ده چې ډیر خلک له دې وسلوالو سره خواخوږي لري. مذهبي ګوندونه دي چې د دوی ښکاره ملاتړ کوي نو دوی چې په عوامي سطح پر حکومت فشار راوړي نو حکومت ورته وایي چې سمه ده د خبرو لار به خلاصوي او پر دې لار به ځو خو دا لار مخکې نشي تللی. بل پلو پوځي کاروایي هم په بشپړ ډول نشي کولای چې د ولس فشار زیات دی او مذهبي ډلې د طالبانو او داسې ډلو په پاکستان کې ملاتړ کوي.
وہ طالبان اور اس قسم کے انتہا پسند گروپس کی پاکستان میں سپورٹ کرتے ہیں.
تاسو د پامیر ساحل رپورټ اوریده. د پاکستان د مواصلاتو وزارت د هیوا ټول موبایل کمپنیانو ته ویلي چې د اس ام اس د لارې د هغه ټکو د لیګلو مخه ونیسي چې په ترهګرۍ کې استعمالیږي. دې کار ته عوام څنګه ګوري؟ راځي چې په دې اړه د انیلې خالد دا رپورټ وورو.
پاکستان ټیلی کمیونیکیشن لاړه جاری شوی خط کې ټول موبایل کمپنیانو ته ہدایت ورکړی شوی دی چې د انګریزي او اردو ژبو په شمول نورو یو شمېر علاقائی ژبو کې په پیغامونو کې په غلطو ټکو لیکلو دی بندیز ولګول شي. خط کې دا هم لیکل شوی دی چې هغه موبایل پیغامونه چې اخلاقو د دایرې نه بهر وي په هغه دی هم بندیز ولګول شي. په موجوده وخت کې پی ټی ای ته د دې قانون ضرورت ولې راپېښ شو او د دې رایج کولو مقصد څه دی؟ کله چې دا پوښتنې مشال ریډیو د پی ټی ای یو اعلی چارواکي نه وکړي نو نوم نه نشر کولو په شرط هغوی وویل چې دا ګام د اولس د مفادو د پاره پورته شوی دی ځکه چې خلکو ته د اخلاقو نه غورځېدلي پیغامونو لوجې ګڼ شکایات وو. نو پی ټی ای دا ضرورت محسوس کړو چې د دې مخنیوي وکړي او دې سره به د موبایل په سیستم هم هیڅ فرق نه پریوزي. د پی ټی ای د اقدام په حقله عام اولس څه نظر لري؟ کله چې موږ موبایل استعمالوونکي محمد سلیم نه په دې حقله وپوښتل نو دا غوی وینا ده.
دا چې کوم اقدام پی ټی او کو زمو په نظر کې خدا لکه صحیح نه دی کنه. یو خو اقدام یو کو الریډی دمر مسلې روانې دي. څو وخت خلک چې میسج هم کوي نو برکه وسو چونه کوي خلکو زر مسلې کم چې دا بس میسج کې موږ سوچونه کوو او ضروری میسج وی وو کې خبره ورکې ویلې کو او ورکې سند نشي فیل بشي اب لا مسلې بیا ورکې خلک کالونه کوي کال سنټر ته کالونه کوي او کمپنیان ته ټلیفون نه کوي میسج ولا نه او دا شوق شو خدا زم خل دمر ضروری نو دې نه غټه غټه مسلې شته چې پی ټی له پکاره چې ډریس کړي.
یاد دی وی چې پی ټی ای د رواني میاشتې پسوار سم نیټا په ملک کې ټولو موبایل کمپنیانو ته دا خط لیکلو چې پکې ورلا د نومبر 28 نیټا یعنی د ګور ورځ پوری وخت ورکړی شوی. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په کوهستان غریزه سیمه کې یو شمېر ځایي خلک میرمنو ته د اجازه نه ورکوي چې په زمینی انتخاباتو کې د برخه واخلي. په دغه سیمه کې د رواني میاشتې په 23 نیټه په خالی نشست باندې انتخابات کیږي. دا چې سیاسي ګوندونه میرمنو ته په انتخاباتو کې د ورنې اخیستو په اړه څه نظر لري، د دې پوښتنې د ځواب د موندلو لپاره اورو د خالد خان خیشکي رپورټ.
د خیبر پختونخوا لری پرته او غریزه کوهستان سیمه کې زنانو ته د اوټ اچولو بندیز په ضد ځینې سیاسي ګوندونو او د ښځو د حقوقو علمبردار تنظیمونو خبرګون څرګند کړی دی او د پاکستان الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې د کوهستان زمینی ټول ټاکنو کې د زنانو اوټ اچولو حق پوره کولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. کوهستان نه د خیبر پختونخوا اسمبلی خالی چوکې باندې د روانې میاشتې په 23 نیټه زمینی انتخابات کیدونکي دي چرته چې آزاد امیدوارانو نه پرتلا ځینې سیاسي ګوندونو هم خپل کاندیدان ودرولې دي. خو بیا د رپورټونو تر مخه ځای مشرانو او ځینې امیدوارانو دغه پریکړه کړې ده چې زنانه به په ټول ټاکنو کې اوټنه اچوي. په دې کله چې مکر د کوهستان د عوامي نشټل ګوند ځلی صدر خانګیر نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی پارټي د زنانو د حقوقو علمبردار ګوند دی او دغه شان پریکړې غیر جمهوري خلک کوي.
باشند دی او دا غوی ته هم دا خاطر دې چې هغه با خپلول راي ته ور کوي خو شو دا د جمهوریت یو حصہ ده جنانو نه بغیر چې کوم څه دا نیمګړی جمهوریت هغه دور ختم ته او خلک بالکل هغه دغه دغمې ته ختم ته دا یو څه نه بالکل ختم چې جنانو دا حاصل دی هغه با خپل راي ته ان شاء الله کوي انا د غیر جمهوریت خلکو خبرې دی او هغه خپل سوچ به چې دا خبر دا موږ د پټه او زموږ د جمهوریت خلکو دا سوچ نشته
خو بیا د جمعیت علما اسلام د اطلاعات صوبائی سکتر مولانا عبدالجلیل جان وای چې کوهستان یو پسماندہ او غریزه سیمه ده او که د هغه ځای خلکو د خپل دود دستور او قبایلی روایت مطابق څه فیصله کړی وي نو د هغوی ګوند به په هیڅ اعتراض نه کوي
جمعیت علما اسلام ټول زنانو خالی کوهستان کې نه بلکې ټول پاکستان کې خپل ووټ درج کړی دی نو موږ به ولې د خبرې مخالفت کوو خو کچره یو علاقې ماحول تهذیب د خبرې اجازه نه ورکوي یا فیصله ورکوي نو موږ دغه پابندي وکړو دا ګورې علاقې نه ماحول پورې منحصر ده چې یو علاقه کوهستان غری علاقه ده هلته زنانو د پولینګ نه کولو فیصله کېږي نو موږ به هغه فیصله هم منو خو که چېرته دا خبره کېږي چې ووټ ورکوو نو دا فیصله هم منو
کله چې مې د زنانو حقوقو لپاره کارکوونکي یو غیر دولتي تنظیم د عورت فاونډیشن شکیلا خان نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې باید الیکشن کمیشن او سیاسي ګوندونه زنانو ته د اوټ حق ورکولو لپاره د کوهستان د روایتو مطابق ځانګړي انتظامات وکړي او زنانه د پردې په دایره کې دننه خپل د اوټ حق ادا کړي
الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه همیشه د خوځو د لپاره بیل پولینګ سټېشن چې کوم دی بیل پولینګ بوټس په هر یوزي کې جوړ شي وی چې ته چغې زی او خپل ووټ کاس کې او داسې نه وی شي بیا په کار دی چې کومې کومې پارٹی یعنی په دې کې الیکشن کې ساخ لګیا دی هغه ته د ټول تنظیم قتل پکار دی چې ان کیس داسې چې پولینګ بوټ ته چاته کې خزي نه شي تلې نو دا اوس زینې د الیکشن کمیشن په نوټیس کې راوي چې هغه ته غیږه پاتې ده ځان ته جوړه
تاسو د خالد خان رپورټ اوریدو راپورونه وايي په مصر کې د پوځي واکمنې پر ضد ولسی پاسونونو د پیر په ورځ هم دوام لرلو او ویل کېږي چې د مظاهرچیانو پولیسو ترمنځ په ډزو کې لسګونه کسان ژوبل شوي دي او یو شمېر نور وژل شوي هم دي پام وکړئ د هارون باچا رپورټ
په داسې حال کې چې ټاکل شوې را روانه نیبه په مصر کې په تیرو څو لسیزو کې په لومړي ځل آزاد پارلماني انتخاباتو شي د قاهرې پال تحریر چوک د راوتلو نو ولسی پاسونونو لړۍ ښایي د دغو ټول ټاکنو ترسره کېدل له خطر سره مخ کی رویټرز ایجانس د قاهرې د چارواکو لخلي لیکي چې وایي د تیر خالد ورځې را په دې خوا دوی ته د راوړل شوو مړو شمېر درې درشت تنو ته رسېدلی چې د دوی په خبره زیاتره ورکې په ډزو وژل شوي دي ایجانس هم دغه راز د مصر د روغتیا د وزارت په حواله لیکي چې د تیرو درو ورځو د نښتو پر مهال لږ تر لږه 2500 کسان ټپي شوي دي ویل شوي د مصري پوځ دې هڅو چې غواړي په اساسي قانون کې د نوو اصولو په معرفي کولو د ملکي حکومت په چارو خپل کنټرول پر ځای وساتي د دې هیواد خلک په غوسه کړي دي د مصر سیاسي ګوندونه له پوځي شورا غوښتنه کوي سو پر روانو انتخاباتو کې د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د ګوند خلکو ته د برخې غستو اجازه ورنکي ځینې مصریان په شمول د اسلام پالو ګوندونو د حامیانو په دې اندي چې پوځي شورا د هیواد د نامنې په ترڅ کې غواړي خپل اقتدار ته دوام ورکړي خو پوځي شورا بیا دغه تورونه ردوي د راپورونو پر اساس پوځي شورا پلان لري د راتلونکي کال تر اخره چې نوی اساسي قانون به په وجود کې راځي او د نوی ولسمشر انتخاب به کیږي د هیواد جمهوري واک له ځان سره وساتي خو مظاهره چیان بیا د دغه انتقال د زر تر زر په عمل کې د راتلو غوښتونکي شوي دي په عین حال کې د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نولند په واشنگتن کې خبري غونډې ته په وینا کې د مصر په وضعیت د اندېښنې په خولو په یاد هیواد کې د انتخاباتو په ټاکل شوي وخت د ترسره کېدو په خبره ټینګار وکړ چې ویل متحده ایالات په مصر کې د تیرو سورزو د تشدد د پیښو له کبله ژوره اندېښنه لري موږ د عامو خلکو په وژنه خواشینی یو او د دې ظلم او زیاتی د قرباني شوو تنانو کورنیو ته خپلې خواخوږۍ لیږو پر روانو ورځو کې به دا ډېره مهمه وي سو ټول ګوندونه د آزادو پاکو صافو او سوله ییزه انتخاباتو لکه چې د نومبر د 28 لپاره ټاکل شوي په کولو تمرکز وکړي موږ له ټولو خواوو په ټینګه غواړو تر سوله تاوتریخوالي په لاس اخیستو د آزادو او عادلانه ټول ټاکنو لاره هواره کړي رویټرز ایجانس د جرمني د خارجه وزیر ګایډو وسترویل خبره هم راغستې چې پترس کې نوموړي د مصر د تاوتریخوالي د پیښو په سمدستي توګه د لمن زوړلو غوښتنه کړې ده خاغلی وسترویل د تشدد د اوسنیو پیښو پترس کې د جمهوري انتقال د پروسس د ټکنی کولو له هڅو څخه خبرداري ورکړې ده اخوا په قاهره کې تیر ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو یو ګډ خبري کانفرنس ته ویناوی وکړې د مصر د الغاد ګوند مشر او د ولسمشریزه ټول ټاکنو کاندید ایمان نور په خپل سرګندونو کې د انتخاباتو د ټاکل شوي پلان مطابق د کېدلو ډاډو خو د مظاهره چانو پر وړاندې د زور زیاتی د پیښو د عاملینو د محاکمه کولو غوښتنه وکړه
د هارون باچا رپورٹ ما اورید په لګه شیبه کې په پیښور کې لسنوي بجې کېدون کې تاسو به د خبرونو لنډیز واورئ. د خبرونو د لنډیز نه پس مطبوعاتو ته کتنه کوو. سو رپورټونه لرو داغه ترڅنګ موږ او متلونه اونیس پروګرام هم تاسو لپاره لرو چې زموږ همکار خدای نور ناصر په کوټه کې جوړوي. خو راځي د شیبه د اسلام مومن نه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په پرهوتی مردان سیمه کې د جینکو یو های سکول سره نږدې بم چاودنه شوې چې پکې یو پولیس والا وژل شوې او اته نور جوبل دي. په بلوچستان صوبې کې د امنیتي سرتیرو او د یوې بلوچ ملت پال ډلې ترمنځ نښتو کې د یو میجر په ګډون 14 امنیتي سرتیري وژل شوې دي. د خیبر ایجنسی په اړه تحصیل کې نصرګند کسانو یو بل سکول په چونکو توکو سره الوزولې دي. افغانستان وایي دوی د سولې د عالی شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی د وژنې د پلټنو لپاره پاکستان ته یو سرکاري پلاوی استوي. امریکای د ایران د اټومي پروګرام له وجه دغه هیواد پر ضد نوی بندیزونه اعلان کړی دي. د ترکیه وزیر اعظم طیب اردوغان د شام ولسمشر بشار الاسد ته خبرداري ورکړې چې د حکمرانۍ ورځې په ختمېدو دي او د نړیوالو لخوا د مصر په پوځي حکمرانانو وروسته لدین وکی کیږي چې په دغه هیواد کې په دې وروستیو ورځو کې د امنیتي سرتیرو لخوا په مظاهرچیانو تشدد کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او څه باندې 1200 جوبل دي.
اسلام مومند چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو نه وکړو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله د پاکستان ورځپاڼې لوستي او مهم ټکي تاسو سره هم شریکوي.
ورسپانه جنگ په خپل اداریه کې لیکي چې په پاک فوز او آی ایس آی فشارونه غرزولو لپاره امریکایي چارواکو ته یو یاداش یا میمو لیګلو ورستو چې کوم طوفان مخې ته راغلی دی. د هغې ورستو امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی د حکومت په غوښتنه اسلام آباد ته را رسیدلی دی او د اتوار په ورځ هغوی خپل دریس په ډاګه کولو لپاره د صدر آصف علی زرداری سره ملاقات وکړو. اداریه لیکي چې د دې پیښې له کبله ملک یو عجیبه صورتحال پیدا شوی دی. نو په داسې حالاتو کې زیات ذمواري د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی جوړ اداریه زیاتوی چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لپکار دی چې د قانون پاسداری وکړي او په منصب د چا فریاد وانه وري او د دې پیښه تحقیقات په خشان وکړي ځکه چې دا د ملک د سلامتیا مسله ده. ورسپانه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی له اړخه په 1200 داسې ټکو باندې پابندي لګولې شوې ده کوم چې موبایل استعمالونکي د پیغامونو په شکل کې یو بل ته لیږي. پی ټی ای وایي چې د بد وردونو علاوه نور هم داسې ټکي چې د اخلاقو نه غورځېدلي وي په هغې د موبایل کمپنیا بندیز ولګوي. اداریه لیکي چې د 1200 په دې فهرست کې ډیر عام قسم ټکی هم دي چې هغه په امروزه ژوند کې استعماليږي. د پی ټی ای دا ګام به د ولس مشکلات نور هم زیات کړي ځکه چې پاکستان کې یو شمېر ژبې ویل کیږي. نو ولې د کمیونیکیشن اداره باید هر ژبې مخنیوي کوي؟ اداریه لیکي چې د ابلاغ په دې ارزانه ذریعہ باندې پابندي لګول صد خوارتیا خبره نه ده. دوی له احساس او خپل د اقدام یو ځل بیا غور کول پکار دي. د موبایل فون کمپنیانو ته جاری شوی دی خط کې ډیر عام ټکی هم شامل دي چې ولس هیڅ خبر نه دی. ورسپانه آج پخپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې صوبه کې انتها پسندي سوچ له شکست ورکولو لپاره ضروری ده چې تعلیم عام کړي شي او د لړکي صوبایي حکومت د قابل طالب علمانو حوصله افزایي لپاره ستوري د پختونخوا په نوم سره یو پروګرام هم شروع کړي دي چې تر مخه د صوبي ټولو تعلیمي بورډونو د لسم او دولسم امتحان کې په سرکاري سکولونو کې لومبي لس پوزیشنونه اخستونکو طالب علمانو ته د میاشتې په سر لس نه تر 15,000 روپۍ وظیفه ورکولې شي. ورسپانه لیکي چې په حکومتي کچ د تعلیم شعبه ډیره نظر انداز ساتلې شوې ده چې له وجې یو طرف ته ملک کې د تعلیم په شرح کې اضافه او نشوه او بل خوا په هغه مقدار کې تعلیمي ادارې هم جوړې نه کړې شوې چې ماشومان ورته سبق لراشي. ورسپانه لیکي چې ملک کې دوه قسمه نظام تعلیم له وجې د تعلیم شعبه ته نور هم نقصان رسی. حکومت له پکار دي چې نه صرف یو نظام تعلیم په ملک کې رایج کړي بلکې قابل طالب علمانو ته دا شان وظایف ورکول هم پکار دي چې ورسره ملک کې د تعلیم شرح نور هم زیاته شي.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. فارن پالیسی میگزین په یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې د پوز او ملکی حکومت ترمنځ لوی واټن لیدل کیږي. همدا ده چې په هیواد کې وخت نا وخته کودتاګانې کیږي او د ملکی حکومتونو تختې نسکوریږي. بل پلو ډیلی ټلیګراف بیا د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې افغان ځواکونه اوس ډیر پیاوړي شوي او د اورپکو سره د مقابلې پوره توان لري. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکایي پوز پخوانی مشرتا د پاکستان د حکومت لخوا د پوز نه د شغورلو په لړ کې لیږل شوی خط چې یو امریکایي نژاد پاکستانی منصور اجاز په ډاګه کړی دی، په پاکستان کې د پټ پناه کولو، لشه وار کولو، کودتاو او د نخ کاره کېدونکو لاس په مسلو بحث تود کړي. د مجلې په خبره له بده مرغه په پاکستان کې داسې کوم فکری تحریک نشته چې په هیواد کې موجوده مسلو لکه غربت، د بلوچستان او قبایلي سیمو خپه شوي ولس غوسه او د سغدریزۍ د بحران نه دا هیواد راوباسي. مجله وړاندې لیکي تر ټولو مهمه خبره د غیر پوزي او پوزي برخې ترمنځ نابرابري ده، چې ترمنځ یې د توازن راوستلو خواهش د پاکستان په سیاسي عمل کې تر ټولو معزز کار دی. د فورن پالیسي په خبره د پاکستان د روښانه مستقبل لپاره دا ضروری ده چې د پاکستان د ولس توان او د پاکستانی ادارو د کمزوریانو ترمنځ فاصله کم کړل شي. کچرې دا سیونه شي او د ولسی برخې او پوست ترمنځ د نابرابري د هوارولو هڅه کیږي، نو د یوې لویې ناکامۍ سره به مخامخ وي. او مایک ملن ته لیږل شوی دا پټ خط هم د دې یو مثال دی. بلورې په ډیلی ټلیګراف رسپانه کې لیکل شوی چې په افغانستان کې دوه کاله مخکې بارني ځواکونو داسې ښکاره کوله چې ټول عملیات یې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کیږي، خو د رسپانې په خبره په اصل کې په افغان ځواکونو کې یوازې یو څو داسې سست سرتیري چې په پوځي گشت کې به شامل وو خو مخامخ پنو. خو رسپانه لیکي اوس حالات مختلف دي، اوس افغان پوځیان مخامخ جنګیږي او د زیات زیان او خطر سره مخامخ وي. افغان ځای پولیس چې مخکې به ورته د یوې ملیشیا ځواک په سترګه کتل کېدل، اوس یې په ورو ورو بدله بڼه اخیستی. په دې کې بېروزګار ځوانانو ته تربیت ورکړل کېږي او د طالبانو پر ضد د ځان ژغورل ورته ښودل شي. د ورځپاڼې په خبره د دې سره نه یوازې په پوست کې د یاغیانو د شاملېدلو مخه نیول کېږي، بلکې د ولس د څارلو او شخورنې لپاره هغوی ته یو قسمه باور هم ورکړل کېږي. د دې نه علاوه په سیمه کې برطانوي پوځیان هم د افغان پوځیانو سره ښه تعلقات جوړوي. ډیلی ټلیګراف لیکي د صدارتي انتخاباتو د راتګ سره سم امریکایي صدر باراک اوباما به غواړي چې په هیواد کې د یو لک برابر سرتیرو په شمېر کې کمی راولي، چې د راتلونکي ستمبر پورې د 3 سره پوځیانو ویستل ټاکل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د افغانستان د بارني ځواکونو د ویستلو د خبرو سره افغان مشران ورختا دي، سره لدې چې امریکا له دغه هیواد سره د اوږدمهاله مرستو ژمنې هم کړې دي.
تاسو د ملیحه امیرزاده رپورټ اوریده. اوس هم یو بل رپورټ. راحت الله د شبقدر سیمې یو ځوان دی چې څو میاشتې وړاندې په دغه سیمه کې د غبرګو ځانمرګو بریدونو پر مهال داسې ټپي شو چې بیا هیڅکله په روغه سټه د ګرځېدو قابل پاتې نه شو. د پالوان کلا اوسیدونکي راحت الله هغه مهال درزیتوب کول او د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټله او د ډوډۍ ګټلو واحده سرچینه وه، خو اوس نه یوازې ځان بلکې خپلې کورنۍ ته هم حیران دی، ځکه چې د ملا تیرې مات شوې او د کار کولو جوګه نه دی پاتې. د راحت الله سره او د هغه د مېرمنې سره زموږ همکار شانواز ترکزی غږېدلې او دا رپورټ رالیږلې.
په شبقدر تحصیل کې په روان کال د 15 میاشتې په 14 نیټه د اف سی قلا په غټه دروازه کې د ځانمرګي دوه بریدونو په نتیجه کې زخمی شوی راحت الله تر دې دمه د ناروغۍ له وجې په کټ پروت دی. د پهلوان قلا شبقدر اوسیدونکي 13 کلن راحت الله هم دغه دروازې ته مخامخ د درزی په دوکان کې کاریګر وو او د هغه په وینا هغه سهار وختي دوکان ته لاړ وو.
په بل تر دې کار زه پر دې کاریګر وم، بل کار مې هم نه چکین نه وخت وتلم. جی دا وخت کې روپے جوڑا ویرا کولا نما پہ زندگی خراب آ رہا ہوا وہ مطلب تھا جی امنگ مشہور والے سے وہ بیمار شو 25 سارے شو بے امنگ اور نگا کور را غون کو مزا بس مون بس 68 کو وہ زب بیمار شو وس بغیر اللہ سے نمبر استر نشتا اس میں اسپنل کارڈ لگے دے دے ہمارے اللہ نے زن نوٹ پور موڑم ہمارا یو خیل اس کچھ تیر جتی جی نو گوتے کار نہ کئی بس ما دی آڑے میں راڑے میں
د راحت الله یو لور په دریم جمعات کې او یو زوی په اول جمعات کې سبق وای، خو اوس راحت الله پریشان دی چې چیرته د هغوی تعلیم پاتې نشي.
مخکې پرایویټ سکول ویل اوس خو هغوی شوق لري چې موږ سکول کې سبق وایو او خو بس قرض دا ولا کو بس څو خیر زکات راګې پیس پر راګې کې ورکو کتابونه غوړ کتابونه ننجي.
درحت الله ټبر وای غریبی لوړان دي هم زیاته وا، خو ولی اوسی د ګټي هغه امید هم ختم شوه دی.
بس رکی چې دی خو نو زمو په خو گزاره کېده د غاټیا 100 روپے جوړه غشتله بخپل بچو حفاظت کو د خویان درونو کو پلار وته کاټ کې پروت او چې وسې پلارم نه جوړه دی دیم کاټ کې ولوي د نو ته مشکلات لګ نه خډیر دی والی چې بل زمونږه د سده کاروبار سوق نشته دی چې مونږ لا سره وړو نو بس کور مالات کې کوچه نه چاسته در غریبی ار سره سکی بچو راله جامی علی
او هغه وای چې هغه چرته په پردو کورونه کې کارم نشي کوله.
اعظم تور سارم کو سبا پردو کو سو ته زما خدمت کو من دل ترانه د خدمت پاتې پخپل ام ماته نشم تور سارم رکی بیا خلک رنگ رنگ خبرې کوي.
د راحت الله سره چا سره مرسته کړې دي او یا نه؟
بس په سم نه کړې دا زبوره او مې شروع ده حکومت طرف ہمارا امداد ملو نہ شو
او دو رحمت اللہ ٹبر وخت نہ کوي
حکومت دو نہ سو وسو کی چې د دې خاون علاج مم پی وشي او بچی مم پخبل خوده کې دا خو ډیر واړ دي کنه دا خو د پردو خدمتونو مم ندي
د تحصیلدار شبقدر جاوید خان په وینا د رحمت اللہ د هسپتال کاغذونه هغوی د 400 ڈی سی او دفتر ته استولی کوم محل چې په هغه کاروای پوره شي نو د رحمت اللہ سره به حکومت مرستي هم وشي شانواز ترغزای مشال ریډیو شبقدر
کیک دے کیک دے
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي
موږ نه کورستان نه ګورستا موږ روان یو مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو راځو بچیان نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو منځ د کوه غي دی ملاج د کوه زبا د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کنده لرو د خدای په بده خدای په موږ کنده
دا کوچیان لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. د خبرونې په وروستیو برخو کې اوریدونکو تاسو د پاره پروګرام لرو موګ او متلونه چې زمونږ همکار خدای نور ناصر تاسو د پاره جوړوي. دغه ریپورت د پروګرام لګروس تاوري خو اوس هم دغه ریپورت لرو چې د پیښور خار ډیر تاریخي بازارونه لري چې یو هم پکې د ډبګری بازار دی چیرته چې په بالاخانو کې هنرمندان کینی او چې د چا واده خادي وین دوی ورسره زی خو د ډبګری په بازار کې د واده خادي لپاره سامانونه هم خرسيږي. د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه دغه بازار ته ورغلی او تاسو لپاره دغه ریپورت جوړ کړی.
د پیښور ډبګری بازار چې سمود وړاندې پورې د ثقافتي هنرمندانو د استوګنې هلو زلو او دغه قسمه غونډو د پاره یادېدو اوس د خپل پیژنګلو نوي رنگونه او اړخونه خپل کړي دي. د خوند خبره دا ده چې دغه فنکارانو به هم د خلکو خادۍ ښکلې کولې خو نوي کاروبار پیل کوونکي هم د ولس په دغه دستورو او رواجونو کې د خپل هنر په رنګونو ګډولو د دوی خوشحالۍ دوه چنده کړي. واده خادی کې د داج په وخت په کاریدونکو کټونه بسترې او نور فرنیچر اوس د ډبګری بازار د پیژنګلو یو ځانګړی حواله ده. جان محمد چې کراچۍ کې د خوارۍ مزدوري په وخت په خپو مازوره شوې ده او اوس دلته کټونو د پاراخ پی سوري کوي وای چې دې کې ډېر سامان چې دلته نه ملاويږي مونږ پنجاب نه راوړو خو خلکو ته یو معیاري سیز ورکو نو دغه وجه ده چې خلک ډېر په شوق ته دینا سودا کوي.
دا راځي د ګلوزونا د فیصل آباد نه یا اوکاړې نه لاور نه مختلف ځای نه راځي مکمل تیار جوړ راځي دلته بیا مونږ یې دوباره سوریا کوو او ټاکو هوې. نن سبا عام استعمال د کټونو دی چې کوم خلق مثال خبر دا قالین استعمال یا کارپیٹ استعمال یا ہو پخاری کی دی پا اطراپو کی اوٹول عام کٹ استعمالی کی.
واحد اللہ سوک چی ڈبگرائی بازار کی کٹون بونی مشال ریڈیو تا او ویل چی دا آمو کٹون پا نسبت و دن دا پارا پا تیاری دن کو کٹونو دوی دیر خواری کئی او دوی خوشالوی چی دا اولس پا خادی کی شرک تی.
دا خو اول ترکانا لنٹک ہوئی کا نا دلتا کہ موسا ترکانا جی او آگے چٹک ہوئی بیا منگ دلتا کہ زمین شاگڑ دن جی او آگے بیا منگ لگا تیار کی کا نا بیا پکی منگ نور مخ کی بھون کو بس کٹون چمگ تیارو کا نا دے مان دے کٹون ٹائم پہ لگی جیسے بعض کٹون مان دے گھنٹہ مو لگی او یو ونی ما گھنٹہ پہ مو لگی چکا کٹ سو گواز لگا تیار ہی کا نا واگے میں دو گھنٹے میں لگی تو وعدہ کٹ کے دا فرق ہے کہ نا چھ خل کچھ ودن لا کٹ اڑی نو واگے ڈر پشو کڑی کنا ہائی کے ڈیزائن میں می کنا او من گیم خرش پشو کے میں تیار ہوں.
بل اڑختا د نور ډیرو هنرمندانو پشان د بسترو جوړولو والا فدا محمد هم د گرانی دلاسا پریشان دی او وای چې اوس د گاک اغه خو نشتا چې سمود وړاندو
مجھے کنے دکان کی منہ سرا بڑستنی بھی تو لے آنی بھی متقی بلاختنا خوشن شکنا سادر متقو دا کورن شکنا لگا سب کورتا تیار اوڑی ودا شزنو خاصو اس چیزن شروع دے خلق رازی خوی دماغو پوچھا چکم دے زیاد تر خلق پی خورتا نرازی دکا چی خلق گیری ویشی نو پدی والا جزن دے کار چکم نے کارونا مارونا ٹھول چکم نے بسرو والا سب اسی نازی سب لگنا نم کام اس کم کار بھی دے کنا.
دا دکانداران وای که د دوی فن ته په درنسترګه وکتی شي او دې کاروبار ته د یو سند درجه ورکړی شي نو د دوی خوبونو ته هم تعبیر ملاوی دی شي. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
په ډبګری بازار کې د ودونو خادیانو سامانونه خرڅېږي. د پښتنو د هرې سیمې خلک د ودونو خادیانو لپاره خپل رواجونه لري. د جنوبي وزیرستان دمتونی قبایل وایي ودونه اکثره د دوو کورنیو په خوخه کېږي، خو دواړه لوري د یو بل هلک او جنۍ ګوري او بیا د کوژدې رومال د جنۍ کورواله د هلک کورواله ته ورکوي. دا چې وړاندې څه کېږي دا به د سیلاب مسعود په رپورټ کې واورو.
د سولي وزیرستان دم تونی قبایلون د رښتې او د ځنو خوندور رسمونه لري. مروت دم تونه وی چې دوی کله جلکای خوشوي بیا د جنکی مور پلار د جلکای کور ته ورشي.
مر سلاول ورزو جنکی ته سوري ورزو مار دینه د زوړ کی پلار امور وری ورسي بیا سوور سي مار دینه معلومات یو کی د ګوډ د لندې د هر شی وګوري بیا یو ته میاد ور کی صدرې مور زم بیا ال درکو بیا بیا سلاس بیا له غون سره سلاسي دغه باد یاتی واسي یاره مر خوشه
گلطان دم تنائی زیادوی چکلا مجلکای خوشا شی بیا پا دا رنگ رسمونا تر سرا کهو
مجا اول جنکی گورو سکلم خوشا شی یعنی میوائی رومیالونی پتکی دوا سر پیو که مال گوا سر توشا بیا مجا رومیال ورتوائی رومیالی یا وستنی بیا رومیال دای چیم سر چیر دوست یا پینزما یا لسما یا میاس بعد یا مثال کال بعد بیا غو دای سی ورسو را کوادو سا کود مر دیر ورسو دیر اتی شا خوشحالی پی جولو کو بدلی پی بولا تنون پی چو اصلای ملی را تاو کی اتی کدی ولور والاو پیسی ور وگرنو دای بیا مشت سو کی یا دغ رنگ اتینی دوستی دی مش پخاسی
شمالنگ یای چکل دوستی پخاشی بیا را ورشی او تماشی لگیا شی
او دی مجا دوستی سی کل پخاس وا یغنه بعد از بیا کله واده کوو بیا نو د مجا ورا ورسی بیا تو پکی مشنان نشخی دزونه ی سناوی راس پره کی کله کور ته راسو بیا وش داخلق نور کای نه چوکای وای سناوی برخه معلومه ی بیا یغدی ناوی خپل سخر سکوم ده بیا مرته معلومه کی برخه سو کورته وای وش بدر کای سو کورته وای میش بدر کای سو کورته وای پیسې بدر کای سناوی ته برخه ور معلومه کړله دیغنه با تر کلی پوره پارک دان سو کلاس پسونه لال کی پنځه سالال کی سو غویا لال کی
شمالنګ دا هزیا توی چناوی را کوزا شی په دا ورځ هم تماشې لګیا وی
ځکه ناوی سوړ کی په دا ورځ باندې تماشې لګیا ډول یې اتنونه یې بدلې یې دیغنه بعد مړی سره وخري ځوانان خپل اتنه چي شزینه خپل لګیا خپل تبل وی او سندره بیاي اتنه چي
یادا دیوی چھ دمتنی کا بالیون ہا دزن نورو پشتانو پسیر دا پنزو لاکو نا ترلس لاکا کلدار پورے ولور و سولوی سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سلکو
mashalradio.com.
ملګرو اوس هم واره رسیږي اونیس پروگرام موږ او متلونه ته. دا پروگرام تاسو د پاره خدای نور ناصر جوړوي. دا پروگرام تاسو اورئ، دغه نه پس به خبرې او سندرې پروگرام وي چې اسرار العالم مومن به تاسو کوربه وي.
او متلونه
د پښتنو لیکوالانو په وینا په پښتو متلونو کې ډیرای داسې متلونه هم شته چې ځینې توري پکې غلط یا بدل شوي دي. د پښتو یو متل دی چې وایي پور چې تر سلو زیات سي وچه یې مخوره. ډیرای پښتانه لیکوالان په دې نظر دي چې یاد متل غلط العام سوی، دا ځکه چې د دوی په خبره د دې متل اصل بڼه داسې ده چې پور چې تر سلو زیات سي وچه یې نه خوري. پښتانه لیکوالان وایي چې د پور په اړه سم متل په همدې شکل کې دی چې وایي پور پرې کړی ښه دی، دشمن وژلی ښه دی. د همدې پور په اړه یو بل پښتو متل دی چې وایي سل روپۍ پور کې د ژمي شپه پر کور کې، چې بیا هم ډیری لیکوالان له دې سره متفق نه دي. او د دې متل په بدل کې همداسې یو بل متل ښه بولي چې وایي سل روپۍ پور کې یو زوی په بازار لوی کې. د لیکوالانو په وینا په همدې متل کې دې ته اشاره شوې چې سل روپۍ پور کې خو په یو زوی په بازار کې زده کړه وکړه. د پښتو یو بل همداسې متل دی چې وایي له پوروړي بل خوار نسته. د لیکوالانو په وینا پوروړی تر ټولو لومړی باید خپل پورونه پرې کړي، نه دا چې نور پسې وکړي. او د دې لیکوالانو په خبره د همدې لپاره ځکه په پښتو کې دا متل ډیر مشهور دی او هم ډیر کارول کیږي چې وایي پور پرې کړی ښه دی، دشمن وچلی ښه دی. د خبرونې موج او متلونو د نن برخې لپاره مې دا متل خوښ کړ. اوښان نه ژاړي، بارونه ژاړي. د یاد متل په اړه لومړی په کوټه کې عباس خان علمیار راته وویل.
داسې خبره ده، یو خو دا متل په خپله سیمه کې موږ نه کاروو، نه بل شاوخوا ما اورېدلی دي. زما په فکر سره د دې متل دوه شالده دي. یو شالد خو یې دا دی، د مثال په توګه لکه اوښان نه ژاړي بارونه ژاړي، یعنی هغه بارونه یې زړوي دوی. دا اوښان له هغه خپله باره ژاړي، د هغه خپل بار له ویرې ژاړي. او دویم شالد یې دا دی چې هغه د اوښ سره کم ډېر زور دی، اوښ ډېر قوتدار حیوان دی. د اوښ له وجې څخه هم بار ژاړي، یعنی په دې وجه چې دا بار د اوښ پریشان وي، چې اوښ ماته خپله ځای رسولی شي. چې د مثال په توګه زه دا ووایم چې ځینې کارونه پر ما باندې درانه وي یا زما تر اوږو درانه وي، هغه کارونه هم ما پریشانه کېږي. تر ما کمزوري وي له هغه کارونه بله ما پریشانه کېږي. د دې په بدل کې زموږ په سیمه کې دا متل ډېر کارېږي، وایي د مرد سړي له مخې څخه لوی لوی کارونه هم زر وځي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلو کې د دې متل د کارولو په اړه په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر نصر الله وزیر چې تعلق یې له قبایلو سره دی داسې وایي.
دا موږ په وزیرو کې یا په ځینې قبایلي علاقو کې دا داسې لکه موږ په وزیرلي جاکو کې چې اوښونې نه ژړل وارۍ ژړل، یعنی اوښانو نه ژړل وارۍ ژړل، یعنی وارۍ چې په اوښ باندې ابار کې کمه چول کېږي که نه. د دې په قبایلو کې موږ چې د دې کم د راخلو، یعنی دوه شیان، یو خوا ته خو اوښ شو، بل وارۍ دی چې یعنې ابار چې کم په اوښ وړل کېږي، دا دوه شیان شول. دا لکه موږ په قبایلي علاقې کې خو دا عام متل دی، هر چیرې ویل کېږي. په موږ خو لکه خپل د وزیرو په حواله سره ما درته وویل، بیا په وزیرو په خطفو په مسودو په هغه نورو سره ډېر، یعنی عام قبایلي کې. بیا په ټوله په پښتونخوا کې هلته هم تقریبا زما تر هدف په الفاظو کې یو مخکې شاته دغه شتوالی وي، هغه به وي دغه ډول، یعنې چې اوښان بار بولي موږ وری ورته وي، دوی بار ورته وي، لکه تاسو چې بار ورته وي که نه، یا بارونه ژاړل که نه. دا هر چیرې تقریبا په ټوله پښتونخوا کې یو دا نه چې په قبایلي په هغه پښتونخوا کې یا په دغه پښتونخوا کې یا په هر په افغانستان کې.
په غزنی ولایت او شاوخوا سیمو کې بیا هم د دې متل په اړه لیکوال او شاعر غنی خان غالب راته وویل.
ټول پښتانه لیکوالان او فولکلورستان او ادبپوهان یو نظر دي، او دا یې د پښتون سیمې یوه د پښتون قام یوه غټه اصلي او زخت غټه زیږنده بللې ده، او د ټولو سیمو د کلچر او د فرهنګ ښکارندوی او د دې مسئله کېږي په دغه ډول مثل لکه څنګه چې د هر مثل د پښتون د خان د کلچر د کلچر د چپې د هغې سیمې هغه کوم اقتصادي یا کوم کار او کسب چې دوی د ښځو څرګندونه کوي خو د څنګه چې عربي ادبپوهان وایي چې د پښتون په کان کې تر موږ زیات واقعي اګر دې ټول په متاسو باندې هغه وخت دوی ته لیکنې بله نه درلودل دا مطلبونه وو چې د یوې سیمې د بلې سیمې د ښکارندوی معلومه کوله اوس لکه چې دې مطلب چې دا نن زموږ موضوع ده چې اوښان نه زاړي بارو نه زاړي د دې مطلب مفهوم دومره سرچپه ده چې دې بهام ولس موضوع هم اته ډېر لوست خاصه مهمه دي پوهېږي بلل دا د هغې سیمې یا کوم سیمې کې چې د پخوا زموږ د سیمې یا زموږ د وطن پښتانه د نورو پر پښتانه وخت دې د اقتصاد د دې د راکړې ورکړې یا د ښاري ټولو د ورځانه هغه یو تجارتي وسیله وه نو په دې سیمې دا بارونه راوړل او دا کار بیې کول نو د هغه معنا دا مطلب د دې زموږ اقتصادي د دې حالو یا د دې وسایلو څرګندونه کوي زرا به څو مطلب چې زموږ په سیمه کې کارول کېږي نه دا مطلب زموږ په سیمه کې ریاده ونه کړ نو سیمه کې د دې مطلب د راکړې بل ډول کارول کېږي یعنې دا معنا چې اوښانه زاړي بارونه زاړي نو ورته کې تاسو یو سړی چې زاړي تر منځ سترګې نه شتهږي د دې مطلب په سیمه کې دا کارول کېږي او بل ګام وایي د اوښانه په اړه کې په وخت کې ځوړنده په لوړه ښځي ته له په اوس پورې ځوړنده په لوړه ښځي یعنې تر هغه وار یا تر شېور تر اوس ښه روانې او دوم په مطلب کې دا هم کارول کېږي نو سیمه کې په دې ډول په دې ناحیې وایي لکه وخت تر خالي شه یا تر شه په بار وبلو خوشحاله یې
لډیری نور مترونو سره یاد متل هم د پښتو تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی داسې منظم کړی په مزلونو ورځ ستړي سوې شپې سپینې د کاروان غبار پټ کړی رباتونه یا څاروان پزل کافر یا انصاف نسته اوشان نشاړي لا شاړي بارونه د خبرونې په پای کې د دې متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه بیا هم په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې په خواني مشر ډاکټر نصر الله وزیر داسې وویل
یعنی دیکھیے اصل مقصد بوجھ دے وزن دے واری واری اچول سوئی دے بوجھ تو واری بند نہ دے بوجھ بڑل یا دا واری اخیستل دا خود اوس کار دے یعنی اوس دا بار اخلی اوڑی او دا وزن ہر سو کدرون دے اوس ورته خفا نہ دے اوس اچ صورت نہ پٹوئی خود واری واری چی دے یا واری چی دے آگا لکب عام انسانی زون کے کدے اطلاع پوسی یعنی پښتانه چې ورته وایي یو چا سره مخامخ چې ناست وي ول سړی اوس نه زاړي واري زاړي یعنی دغه چې ده بوج چې دی په تا نه دی او ته ورته زاړې یعنی اصل بوج خو ما دی یا په پلانی دی او دا بل سړی چې دغسې وي په بانې کوي یا یو په بل خوا کیسې کوي یا ځان سره شوروي دی خو هخوا مقصد یې دا دی چې یعنی دا بوج په تا نه دی او په کار خو دا وه چې اوشان یا اوس زړلي وایي یا اوس مسوسه کوي اوس یې اوس د دې بار هېڅ دغه نه کوي چوت نه وایي او واري چې دی هغه ورته زاړي دا اصل کې لکه په پښتو کې چې موږ ورته وایي چې داسې سړی وي چې هغه سډل وي هغه د هغه دپاره وي چې هغه له کاره ځان پټوي یا کار کولو ته اماده نه وي یا داسې د هغه کمزور بېخونده غوندې وي چې د کار ته ډېر اماده نه وي د هغه دپاره هغه سوی دی چې یعنې له کاره ځان باسي له کاره ځان کاږي د هغه دپاره یعنې اوښانو نه ژړل وری وژړل یعنې کله کله دا هم ورته وایي چې ودې ته دغه سوی دي یعنې دا اوس که ما واخلې دا اوس مې چې یو چې ولا لم چېرته به مې غورځوي څه به راباندې کوي یعنې د مخه له ځان سره سرتونه وسوسې اخیستې دي او دا دغه یې نه ده چې دا کار زما دی که نه دی
د مشال رادیو ل اړه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل.